السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یوه ځان وژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 13 ټپیان راوړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی ویلي:
زه چینایي شفاخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دی څوک هم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي، داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بېګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د چی چی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمن او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې 2 پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار سوې ده. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې سوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دیمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500,000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک کې یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، محصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقونو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکزه وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د اروپایي ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپایي ټولنې د صنایعو کمیشنر تیری بریتون به سرمشریزې ته په خپله طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرلو ته وهڅوي څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وخت پرانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. له بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون ده چې ځینې برخې فعالې دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیانو د سیو څو تنه چې دي استصافي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونې کوي
په ترتیب کې چې کرکیچ او بحران د بل ځای ناراضي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې دی
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي
سکل بیا هم ښوونځي زمونږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوی دی نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي
د بازګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خپرو دا هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روختي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځنوژن کې حمله کې د وجلسو کسان شمیر 900 د ټپیانو اتلس شي خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وجلسو کسان شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقاً د سهار پر 8 بجې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنی ته وویل چې دا یو ځانوژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وجل سوي او 12 نور زخمیان سوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د 14 نیله عمل درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان سوي دي یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار را منځته سوی ده د یادونې وړ ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې را منځته سوی او د پیښې ډیری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال سوی دي د را منځته سوی پیښې اړوند پلټنې روانې دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشدل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای د روغتون ته نو نسمړي او تل سټپیان ورول سوی دي هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یو رنګمال و چې د نن ورځې په ځانوژن کې حمله کې ووژل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښ غوښتنه کوي
دغه دې ته ورته پیښې که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي وه دا چې اوس هم هماغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینی خواهش هله ده چې لطفاً ساو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خپل بیچاره یو رنګمال چې خپل خپل مومنان پاتې
دولت څخه مودا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایونه کې امنیت ونیسي او اختر روان دي ګاز پیښ مخه باید ونیسي
غوښتنه ده د ورور چې موږ کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډېر دي د اختر شپې دي د روزې مبارک میاشت دي او د مراد څخه خواهش دي چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلي خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت دایښ وسلوالي ډلې منلی وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند په امام بارګا کې د ورته ځانوژونکو حملو مسولیت د دایښ وسلوالي ډلې منلی وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځانوژونکو حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي کارپوهان څوي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزي لارې وتړي نوموړي د چهارشنبه په ورځ دوري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسله واله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعا په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په غوښ جانباز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنۍ مسایلو د ډبکولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي د نن په کور کې خپل لانجې ډب کی، په یو طرف ته ټولنیز ازحال منحرف کی او په یو ترتیب وخی چې کړکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکیچ ټول د نن په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دې داسې سره چې د ټي ټي پی غړي په نخښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویان یې ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادعا کړې وه چې د ټي ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تیر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لز دکړو پراته د نوي شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یوار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یوار بیا د طالبانو د پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د نه توجیه وړ او زیانمنون کېده. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د زده کړو مخه نیول شوې وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسې یوې زده کوونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي ویبل زده کوونکې خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو راهیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په اوومه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پرې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالتونو امنیت شورا ته د یو پرېکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند، د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشې شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرایلو ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له پنځوسو ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ یې د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د ورید ویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډیرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډیر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجی سره په وزر افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راول ویدل سی غنم او تخلګو سری اخیستی ولی په وزر پی باندې ولې غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکد سو په 130 روپۍ په 200 روپۍ باندې خرڅول. دا عموم د دهقانان لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډیر زیان اړولی او وروسته یې اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره به خاطر از اینه که او پلن کامل خود.
زموگ سونزی بیخی دیره وی او سم اوبا وچه شویدی. زموگ گفتن دادا چه ده کرنه پا برخه که اوبا مکترا پلیگ دی. ده هلمان اوبا دری یا دو میاشتی خوشی بی. اول دل به میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی بی.
دل و الا سور. امی چهار ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل نظر به که خوشحالی بوده یا متضرر شدن و
د تیر کال وچکالی ته په کتو بزګران ډیر زیانمن شوي. څه کال وروختونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې لاړوند ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفي الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه سي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان FAO او د طالبانو د حکومت د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره جدی محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخکې د سیو چې مشکلات ډیرو جمهوریت کې بس زور واکیم ډیر او غونې بم قطه کې د زنګلون هم قطه کې د غیر اصولي طریقې سره وس الحمدلله امارات په دې کلکه پابندي لګولې ده. هیڅ مشکل نشته، نه زنګلونه سو قطه کولای شي نه کټ کولای شي.
خطر دی وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې تیر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسلوالو د طالبانو په حضور کې د 1516 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغیزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کیږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بې وسلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
برنامه‌ای روی دست گرفته شو.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباح‌الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیو کلپ کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی وو او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تیر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګیدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 18 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر یو شته ته رسیدي، خو ساش کال دغه شمیر درو اویا ته زیات شوی دی. شاوخوا 500 کیلو شات ورڅخه ترلاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دا یخ ده کنه مچیا نوزی یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی. دا اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیس د مچیو روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو ښه ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته د هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي په خواه کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي. خوشي اصل ډېر خوشي، خصوصا بیا د ریحان او اصل.
پا په کندهار کې د طالبانو د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنی په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې پیره لپاره د پروش کال په پرتله سشکال الحمدلله د مچوی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمون درلودل، نو سشکال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې درویا ته رسیدلی دی. د اصلو تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصولو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3500 کیلو پر شاتو تولید درلودل، سشکال د شاتو تولید اندازه 5000 کیلو ته رسیدلی دی انشاءالله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شو، خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار په لومړی ناحیه کې په یو ځن وژن کې برید کې د وژل سو کسان شمیر 900 ته زیات شو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 3 ټپیان راوړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ په ډیرای اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیرای اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده، د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 5000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف رانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نورستان ولاد او ماول سوالی اوسیدین کما طالبانو مالیه لوړه کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي یو کیلو په سر 70 روپے کټ کای او مالیه په کیلو وړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي
مصیب اللہ ما خوست خبر کوم دا مالیات بیخی ډیر دی ځکه چې هغه ډول چې مونږ په تیرو کلونو کې سرمایه گزاری کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډیر کموالی راغلی دی چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې د پانګونې لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي نو په دغه بخش کې مونږ د څو غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بيخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کوو نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ
څنګه یاست ازادي راډیو مینه والو ما والله طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي اوس تر پخوا یو په 15% لوړه کړې ده مالیه دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي یو خو کاروبار ودرېدلی دی بل دی دا رقم اوس کوي د برق ته یې هم 1000 افغانۍ ته اړولی دی د برق ته په 1000 افغانۍ غواړي په خوا زر کالدار وي نو اوس یې داسې کار کړی دی نو تاسو پسې راولاړ چې کرار بیا درپسې راکښته کوي
سلام علیکم جوړ یاست په خیر یاست د ازادي راډیو کارکونکو تسیم جوړ یاست تیار یاست بیا ته نوم برابر دی والا موږ په هلمند ولایت کې ډېر ګران دی شان ګران دی موږ غواړو چې دا شان کې راته ارزانه کړي چای او بره او پلمیش دا مون ټول ګران دی نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډېر محصول دی پر د مټرانو نه اخی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلمہ د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دا بیوزل کورنی سره کومک وکي مثال کده 4 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دغه مایوبین ورنه چي دي په داروجي کې د سخت وسونو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې گرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبري په یو مشکل سرته سره رسېنو دا چې مایوب خورکې نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبري کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دي خوران د سخت وسونو سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي د ازمږ په پیغام نه شرکې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامن د سپری څخه پریدم د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسول چارواکو ورسوي او زمو کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لاغو سره د روزي په مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شینل لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونه نه لري او اکثره سی بیا کورونه لري بیا د نور شي وسنه لري روزم مبارک رااله دي هر شي ګرانی ده هر شي ګران سوي دي نو مال خلکو چې مده ایله ده او حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالي سفار او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپیه په واسي ک د 10 روپیه په واسي کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غټ دی چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوي شي هڅوي یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریفي خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولا کلی دلی وو مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسې دوله زره کې دوله زره وسې ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجارانو وړنه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازده موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دی دې کې دولت لاس هم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3 زره روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-3 سوه د موټرو نه 4 سوه اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 - 9000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې، نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي، نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترمو کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي، نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یوه موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته مو سره نه ده کړې، نه د دولت خوا مو سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه مو سره مرسته شوې ده. فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا مو سره دا کومک کړی دی. مو سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدی پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولې، نه مشته سړک جوړ کړی. د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو، یو انچو به 15 پاوه به 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو بند راته سم کړي، دا دا والو خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه په یت کار نه پر کیږي نه په غاوی من ته کوچ بندونه تړ کیږي او دغه کیږي مرچ دا وچ شاګو باندې پراتو یت شي نهسته نو زمر هله ده چې د زمر راخ تر مشرانو تر غوژو پر ورسول.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمن دو خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنای مصرف کړي. داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای وبنای مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه انداده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمج تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه د کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دې شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دې شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونه کاور اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یو له تاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ځخته حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو یا کشپاوې که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه یې بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخننه سم د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسره سلامونه تاسو ته کوم ورسره ته پنده وختم په خیر همزله لغمانه ملغمان څخه موږ د یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په سلو وي څو کالې تر وکنه پرتن د پاره سوال مې ته نومه ته په داس مې راځنګ وې چې پیروازیا تیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیرو اتا چې پیرو نه شپه وته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوه دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل لیکلی اوسیدونکو دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 28 22 20. او بل شمیره ده 0 28 19 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د ودی شو اته دی شو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 14 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 2 1 2 6 9. په دې لین چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او خبره.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم 0-2-6-8-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-8-1-9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6-6 پروګرام د خدای په امان.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو
اتل یم د هلمند ولایت څخه روزانه د 13 ورځې مړه د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مې بازار ته په خدای باور وکړه. پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست مېرمنې ناشته وي خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدي 10 روپی په واسي کدي 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غږ دي چې تاسو به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدا غدا چا خوند دی اومند دی دغه مشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړی نو بار کی زکاتونه ورکی خدا غز مشت د افغانستان شریف خوند دی چې درنه پوره چا په لو ولاکلی دلیو
از یو مازدا موټر چلوون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دی د کی دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي.